وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د پرونۍ حملې په اړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو، له وروسته یو عکس العملونه مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره د خپرونې په نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، صفي الله اسلام مغزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسونوي هیڅوک حق نه لري چې د شخصي مسایلو لپاره د رای د تفتیش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. جمهور رئیس حامد کرزی د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو وژل کېدل غندلی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي یو پیلوټ الوتکې چې ګمان کېږي د امریکایي پوځیان به وي د شمالي وزیرستان په یوې اړوندې سیمې بمبار کړي، چې په نتیجه کې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅوک حق نه لري چې د شخصي مسایلو لپاره د رایو د تفتیش بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل: موږ له دواړو کاندیدانو او د هغوی له تخنیکي استازو په جدیت غواړو چې د رایو د تفتیش په بهیر کې داسې پیښې تکرار نه کړي. که چیرې د ورته پیښو تکرار ولیدل شي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به انضباطي تدابیر په پام کې ونیسي څو په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو دوه څارونکو نن د رایو د تفتیش پر مهال فزیکي شخړه وکړه چې ویل کېږي یو تن پکې ژوبل شوی هم دی. د انتخاباتو کمیسیون چارواکو همداراز ویل چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو ټول صندوقونه د دغه کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو وژل کېدل غندلی. د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې د ولسمشر کرزی په حواله راغلی چې اړوندو ادارو ته امر شوی څو ډیر ژر د دې پیښې په اړه څېړنې پیل او د قربانیانو له کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د هرات ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم، یوه ښځه او دوه نارینه د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د نورستان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په بمباریو کې لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو پوځیانو بی پیلوټ الوتکې د کامدیش ولسوالۍ اړوند پر کشتو سیمې د نن سهار له 4 تر 9 بجو 9 ځل حملې وکړي، چې په نتیجه کې یاد مخالفین چې پکې عربان، پنجابیان او نور بهرني مخالفین هم شامل دي وژل شوي. د ښاغلي قیوم خبره دغه وسلوالو په خپلو پټنځایونو کې د ځینو حملو د پلان په جوړولو کار کوي چې بمبار پرې شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلی. او د کونړ امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ 115 راکټي حملې شوې دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل دا راکټي حملې پر شیګل او دنګام ولسوالۍ شوې، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. پاکستان له تیرو څو باندې 4 کلونو راهیسې د کونړ پر سرحدي ولسوالۍ راکټي حملې کوي چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي او سلګونه نور هم له خپلو سیمو کډه شوي دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې دمې وروسته اوریدلی شئ. بیا هم خرغلی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې چې ګمان کېږي د امریکایي پوځیانو به وي د شمالي وزیرستان په یوې اړوندې سیمې بمبار کړي، چې په نتیجه کې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي دوه میزایل د تخیلو په کلی کې په یو پوځي مرکز لګیدلي. ویل کېږي په دې حمله کې دوه نور وسلوال ټپیان هم دي. چارواکي وایي ډیری وژل شوي بهرنیان دي، خو د هویت په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د داون په نوم یوې پاکستاني ورځپاڼې رپورټ خپور کړی چې حمله په یو مرکز شوي چې له دې مخکې په القاعده پورې تړلیو بهرنیو ازبک او ایغور وسلوالو پکې فعالیت کوو. لبلې خوا د سک ټولنې غړو په پېښور ښار کې یو سړک تړلی دی او د نن ورځې په یوه حمله کې د یو سک په وژل کېدو او د درېو نورو ټپي کېدلو پېښه غندلې. سکهانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د حملې ترسره کوونکي ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د مذهبي اقلیتونو وژنه غندلې. د شورا خبرداري ورکړې چې د داعش اسلامي دولت د جنگیالیو لخوا د عیسویانو او یزیدیانو وژنه چې په دې هیواد کې مذهبي اقلیتونه جوړوي د بشر پر ضد په جنایتونو کې وشمیري. د اسلامي دولت په نوم د داعش وسلوالې ډلې عیسویانو، یزیدیانو او هغو عراقیانو په ضد حملې پیل کړې چې د دوی په خلاف دي. داعش ډلې چې تېره میاشت یې د عراق په شمال او ختیځو برخو کې ډېرې سیمې نیولې، دغو مذهبي اقلیتونو ته الټیمیټم وټاکه چې یا د اسلام ومني یا پر ځان جزیه ومني یا به ووژل شي. دوی د مذهبي اقلیتونو د ځپلو په دوام د هغوی لسګونه معبدونه او زیارتونه وران کړي هم دي. او د اسرائیل او فلسطین پلاوی قاهرې ته رسېدلي چې په غزه څړنګه کې د اوربند پر ټینګېدو خبرې وکړي. په فلسطیني پلاوی کې د حماس او جهاد اسلامي ډلې غړي شامل دي. د فلسطین یوه مهمه غوښتنه دا ده چې اسرائیل پر غزه څړنګه خپله محاصره د اوږد مهال لپاره د یو اوربند له لارې لرې کړي. ورسره له هغې چې اسرائیلي پوځان پرون له غزې ترانګې ووتل، ورسره جوخت یو درې ورځنی اوربند هم پیل شو. د نن د دغه اوربند دویمه ورځ ده. پر غزې ترانګې د اسرائیلو په 9 ورځنیو حملو کې 1,815 فلسطینیان وژل شوي چې په ځواب کې حماس ډلې 8 اسرائیلیان چې اکثر یې پوځان دي په خپلو راکټي حملو کې وژلي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د پرونی حمله په اړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو، له وروسته یو عکس العملونو مخبره وو. آیا دغه حمله به د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي زیاته نه کړي؟
په افغانستان کې تر اوسه دښمن ته دا مجال دی چې داسې یو لوی حادثه کیږي چې اعتماد بین المللي قواو او ملي قواو یو نکي خدشدار کړي.
په دې اړه مو د افغان امنیتي کارپو نظر اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه نن ښه مخ ته ځي. د جلال آباد ښاریان د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي.
برق نشته، یو نوټ جنلیټری بجلی په 100 کلدارې یا په 550 افغانۍ د غریب سړي وسه ورته نه رسیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د بشري حقونو وضعیت خطرناک وباله. د چین چارواکو په شینجن ایالت کې په اویغوریانو نوي بندیزونه لګولې دي. د خبرونه په روسي برخه کې 2 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې به په ټولنه کې د اقلیتونو د حقونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
د هیواد د افرادو هغه مجموعه ته وایي چې د نژادي، مذهبي، دینی او ژبنیز لپلوه د اکثریت څخه توپیر ولري.
او د مخکخه خزو د پروګرامونو په لړ کې یو بل مخکخه خزو درپیژنو له ازادي راډیو سره اوسئ. ورسته له هغه چې پرون په کابل کې یو امریکایي جنرال د افغان سرتیري لخوا په ډزو ووژل شو، پر نړیوالو ځواکونو د هغو د افغان همکارانو لخوا د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ویل کېږي دا د ویتنام له جګړې وروسته تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي چارواکی دی چې په جګړه کې وژل کېږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د افغان ځواکونو او د هغوی د امریکایي همکارانو ترمنځ د بې باورۍ نښې نه لیدل کېږي. په افغانستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې پر نړیوالو ځواکونو شاوخوا 80 ورته بریدونه شوي دي چې ځینو یې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله هم درلوده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په کابل کې د یو افغان سرتیری په ډزو کې د امریکایي جنرال هارلد گرینی په وژل کېدو سره یو ځل بیا په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو د بریدونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. دغه جنرال پرون د کابل په لویدیځ کې په یو پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیری لخوا ووژل شو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور له پایله پر دغو سرتیرو د افغان پوځي یونیفورم لرونکو کسانو لخوا بریدونه یو له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د 2008 کال له جنوري څخه راپه دې خوا په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو اتیا دغه ډول بریدونه وسوه، او ځینې د هغو طالبانو له لوري و چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی و، خو ځینې بیا پخپله د افغانستان د پولیسو یا ملي اردو پرسونل وکړه. په روسیه میاشتو کې دا ډول بریدونه لږ شوي وو. د دې دلیل دا ښودل کېږي چې امریکایي پوځیانو په پوځي عملیاتو کې لږه برخه اخیستې ده او تر ډېره په خپلو مرکزونو کې پاتې شوي دي. د نن د دوی په قرارګاه کې هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او له افغانانو سره لیده کاته د ځانګړو قواعدو او مقرراتو سره سم کېږي. خو په کابل کې پرونی برید یو ځل بیا د اندېښنې تازه کړې چې شایي بهرني پوځیان په هر ځای کې پناه شي. په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي یو بخواني مرستیال مارک جاکوبسن چې اوس د امنیت په اړه د یوې خصوصي پروژې یو لوړ پوړی سلاکار دی، وایي د افغان سرتیرو لخوا پر امریکایي همکارانو یو بریدونه یوه جدي اندېښنه ده. دی وای هر دغه ډول بریټ پرته لدی چې وای قربانی څوک دی د سرتیرو پر روحیه اغیز کوي او کله چې یو لور رتبه کس وژل کیږي دا اغیز لا نور هم ډیریږي. په هغه بریټ کې چې جنرال هارالد گرینی پکښه وژل سو 15 نور کسان چې شاوخوا نیمایي امریکایان و ټپیان سو. په ټپیانو کې یو آلمانی او دوه افغان جنرالان هم و. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل دوام لري د خیریه موسسو کارکوونکي قراردادیان خبریالان او بهرني ملکي وګړي تر ډیره په افغانستان کې پناه شکیږي.
پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پرونی بریچ پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د په کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د ملګرو ملتونو دفتر هم په کلکه غندلی دی. د غراز د دغه بریټ په اړه نن یو شمېر افغان چارواکو هم یو لړ څرګندونې کړي. له کابله یوسف خان زدران په راپورټ کې به واورو.
کڅه هم دغه سرتیری پړه لا پوره جزئیات نشته چې تیر ورځې د افغانستان په دفاعي پنتون کې په خارجي عسکرو ډز وکړي او د یو امریکایي جنرال د وژل کېدو په ګډون یې د 15 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. خو د دفاع وزارت یو منبع د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي اردو دا سرتیری د جلب او جذب د ټولې پروسې څخه کامیاب تیر شوی و. د منبع په وینا چې د دفاع وزارت د پالیسۍ مطابق د افغان عسکر د فلټر د ټولو اتو مرحلو څخه تیر شوی و. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د دې سرتیری په اړه پلټنې پیل کړي چې له تحقیقاتو وروسته به د ده په اړه ډیر څه روښانه شي. د دې وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ملي اردو د دې سرتیری د هویت په اړه تحقیقات دوام لري. سرتیری وبجل شو او د اکاډمي په ګارنیزیون کې د ملي اردو سرتیری و. په دې اړه څېړنې ډېرې پیچلې دي. لومړنۍ خبره همدا ده چې دی د ملي اردو سرتیری و. پلاوی تللی خو دا تحقیقات ډېر پیچلې دي او باید له سیمې نه هم په اړه جدي پوښتنې وشي.
بلخوا د نظامی چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملي اردو د جلب او جذب په طریقې لا هم نیوکه کوي او وایي چې دا پروسه بشپړ شفافه نه ده. د نظامی چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د بل هر ادارې په څیر د افغانستان امنیتي ادارې هم له فساد پاک نه دي.
مشکلات په وزارت دفاع کې، په پولیس کې، په ټولو امنیتي ساحو کې په استخدام کې ستدې. دلته واسطې پکار دي، وسیلې پکار دي، فساد ممکن دی موجود وي، خلک پیسې ورکي دغه اکادمی یا سربازی ساحو ته داخل شي. دغه فساد چې مسلط دی په افغانستان کې، په اردو پولیس کې هم دغه مسله موجود ده، شتون لري.
د یادونې وړ ده چې د سه شنبه ورځې د حمله چې د کابل په دفاعي پانتون کې د افغانستان سرتیری لخوا په خارجي عسکرو وشوه، د افغان ولسمشر په ګډون د ډیرو نورو ادارو لکلک خبرګون سره مخ شوه او دا برید یې د افغانستان د پرمختګ په لاره کې د خنډ د جوړېدو هڅه بللې ده.
بله یوسف خان زدران، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې د پرونی امبریت په اړه مو د یو شمیر افغان چارواکو څرګندونې واورېدې چې د هغه عسکر په اړه کړې وې چې دغه برید یې ترسره کړی و. آیا دغه حمله به چې له اوږده ځنډ وروسته پر بهرنیو ځواکونو کېږي، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د نړیوالو پوځیانو اندېښنې زیاتې نه کړي؟ دا په داسې حال کې ده چې ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت د پیل لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې به څرخي تیاری نیسي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د امنیتي چارو له کارپو او د کورنیو چارو له پخواني مرستیال وزیر جنرال عبدالهادي خالد سره مرکه درلوده او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې آیا دغه برید به په اوس وخت کې چې امریکایي او دغه راز د ناتو پوځیان په افغانستان کې د نوي ماموریت لپاره تیاری نیسي نوې اندېښنې ونه زیږوي. ښاغلي هادي په ځواب کې وویل:
بله، متاسفانه دا واقعا یو بد حادثه وه چې هر افغان چې غواړي د افغانستان حاکمیت ملي تکمیل شي، حاکمیت قانون منصور شي، امنیت راشي، دوی د غمجن شوی دی په دې کې. دغه موضوع هم شی چې تر اوسه زموږ استخباراتي ارګانونه تر اوسه موفق شوی نه دي چې ټول دغه درزونه چې دښمن دپاره تر اوسه و په اروپای امنیتي کې تر کنټرول لاندې نه دي راغلی. اما سره د دې بیا هم که موږ مقایسه وکړو دوه کال یا پروش کال نننی کال سره، زما په نظر دغه حوادث، داخلي حوادث، کم شوی دي. اما دغه حادثه چې ډېر غټه حادثه ده، په دې فکر کا چې باید موږ خپل مشکلات خپل ټول ترتیبات او سیستم باید وڅېړو او رایه حل جوړ کړو چې دشمن ته نور مجال نه وي چې داسې حوادث را پیښ کړي.
خالد صاحب، دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې ناتو له افغانستان خپل ټول محارب ځواکونه باسي. له 2014 کال وروسته نوی ماموریت هم د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې څرخي. څه فکر کوئ چې له دغه حملې سره به داسې اندېښنې راپورتنه شي چې ګواکې هغه سرتیری چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي ښایي د امنیت له پلوه امنیت خوندي نه وي؟
دا واضح خبره چې افغانستان کې جنگ روان ده. د افغانستان پر ضد یو استخباراتي تخریبي جنگ روان ده. د القابیل اخوا، د طالبان اخوا، د پاکستان د ځینې کړیو اخوا. اما که مقایسه وکړم دغه جنگ استخباراتي جنگ اوس تقریبا افغانان چې اوس تقریبا مسؤلیت په غاړه اخیستی دي، تر پروس کال پورې یا دو کال د مخه افغانان موفق دي. اما بیا هم دا شی چې په افغانستان کې تر اوسه دښمن ته دا مجال دی چې داسې یو لوی حوادث پیښ کړي چې اعتماد بین المللی قواو او ملی قواو یو نکې خدشداره کې. اما بیا هم سره د دې زما پیشنهاد دا دی چې هم دنیا هم زموږ دولت توجه وکړي چې دغه سیستمونه د استخدام سیستمونه تقویه کړي او استخبارات تقویه کړي. خصوصا زه د جاسوسي شعبات باید تقویه شي زموږ په وطن کې. زه باور لرم چې دنیا موږ ته مرسته کوي. دوی په دغه مسایلو کې دومره ستړي کېږي نه سره د دې چې دا بد حادثه وه، اما دوی مرسته کوي. بیا هم باید دغه کمبود چې دی په دغه کې په سیستمونو کې چې په دې کې هم دنیا ملامت دی هم زموږ دولت ملامت دی چې په دغه استخباراتي جنگ کې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه تخلیه شوي نه دي. زموږ استخبارات زموږ کشفي ارګانونه باید تخلیه شي او سیستمونه شان استخدام سیستمونه چې داسې حوادث بیا تکرار نه شي.
افغان کارپو او د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر جنرال عبدالهادي خالد چې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د پرونی برید په باب خپل نظر څرګنداوه.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبید.
تنخواه بایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود. ازادی پچپوکه در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری به ازادی رادیو نواوری.
د پروګرام کې چې د پنځشنبه په ورځ د مازدیګر له دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو پورې دوام کوي، په افغانستان کې د وروستیو انتخاباتو د لانجې پر سر د راپورته شوې لانجې په باب بحث کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او له میلمنو خپله پوښتنه مطرح کړئ او دغه راز خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د څه د پاسه یوې لسیزې را په دې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد اقتصاد ته اوږه ورکړې ده، خو اوس چې دا ځواکونه په وتو دي او د بهرنیو سرتیرو اډې هم مخ په تړل کېدو دي، زیاتره هغه افغانان چې د دغو ځواکونو او یا د هغوی په اډو کې کار کړی دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پر همدې موضوع یو مفصل راپور برابر کړی چې رضوان مرادی اوروي.
عتیق الله د کابل په شمال کې د باګرام پوځي اډې ترڅنګ د ماتو ایر کنډیشنونو، استعمال شویو توشکونو او غیر منظمو پلاستیکی او اوسپنیزو پرزجاتو کاروبار کوي، خو اوس چې د باګرام اډه هم محدودیږي او د سرتیرو شمیر مخ په کمیدو دی، عتیق الله غواړي څه چې لري هغه وپلوري او خپله بارو بستره وتړي. د عتیق الله په غرفه کې اکثره پرزی او مات ګوټ سامان آلات له باګرام اډې څخه راوړل شوي دي، خو نوموړی وایي اوس یې د کاروبار خوند نشته.
مخ امو سی چار ما شده خرید فروش نشد، ایت خرید فروش نشد، کنون دیگه خو کار نیست و دیگه کاران نیست دیگه چه.
عتیق الله په 2004 کال کې په باګرام اډه کې د الوتکو د یوې اوږدې او پراخې رنوې د جوړولو قرارداد ترلاسه کړ. له هغې وروسته د پوځي اډې ته د ساختماني موادو د انتقال قرارداد واخست، خو دروان میلادي کال په پای کې نوموړی په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی شو. عتیق الله وایي هغوی ورته ویل چې نور ورته اړتیا نه لري ځکه هغوی له افغانستان څخه وځي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ لمخې چې نه دی خبر شوی، شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشتي چې د نړیوالو ځواکونو له اډو او یا تاسیساتو سره یوازې 5 کیلومتره واټن لري. دا اډې او تاسیسات په تیرو 1.5 کلونو کې د 10,000 افغانانو لپاره چې د ژباړونکو، مستریانو، کارګرو، اشپزانو او امنیتي ګاردانو په توګه کار کوه، د کار روزګار سرچینه وه. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سار د ادارې یا سیګار د رپورټ له مخې د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ موده کې یوازې متحده ایالاتو او ګڼ شمېر کمپنیو، سترو افغان قراردادیانو او شرکتونو ته په مستقیمه توګه 5 میلیارد ډالر ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په پایتخت کابل کې د مشت 90% کې وګړو اقتصاد د ناټو په هغو 50 اویا اډو او تاسیساتو پورې تړلې چې دغلته فعال دي. د کابل مشهور اوباما بازار له هغو مختلفو پرزجاتو او موادو ډک دی چې په غیر قانوني توګه له باګرام اډې څخه استل شوی دي. خو دا کاروبار د 2011 کال له پیل راهیسې محدود شوی. په دغه کال کې په افغانستان کې د ناټو 800 اډې فعالې وې. د نړیوال بانک د رپورټ له مخې د افغانستان اقتصاد چې په 2012 کال کې د ودې اندازه په 14% وه، تیر کال په 14% راټیټ شوی دی. 50 کلن حلیمی یو له هغو افغانانو څخه دی چې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې په باګرام اډه کې کار کاوه. حلیمی اوس سبزي، میوه او سګریټ خرڅوي. نوموړی هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. دی وی ما د هوایي ډګر د رنوي د پخولو وکلن قرارداد درلود، خو اوس په دې غرفه کې کار کوم. دلته کم شمیر خلک اوسیږي، هغوی هیڅ نه اخلي ځکه پیسې نه لري. د باګرام ولسوالۍ د پراختیا شورا د مشر الیاس الدین بخشي په وینا 2 کاله د مخه شاوخوا 50,000 افغانانو په باګرام اډه کې کار کاوه، خو اوس یې کم شمیر پاتې دی. نوموړی وایي د روان میلادي کال تر پایه به زیات شمیر نور کسان هم بیکاره شي. د باګرام ګڼ شمیر سیمه ییز ځوانان اوس کار روزګار نه لري او فعالانو د مظاهرو او نورو لارو چارو هڅه کړې چې په دې سیمه کې د بیروزګارۍ د ستونزې مخه ونیسي. د بیروزګارۍ له امله په سیمه کې ناامني هم زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانانو جرمونو ته مخه کړې او ځینې نور بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې شامل شوي دي. پر باګرام د ماښام د تیارې له خپرېدو سره عتیق الله خپله غرفه تړي، خپل 15 کلن زوی له لاسه نیسي او د کور په لور روانېږي. نوموړی وایي امریکایانو په تیرو 1.5 کلونو کې دغلته زیاتې پیسې مصرف کړي، خو د دوی په غیاب کې راتلونکی یقیني نه ښکاري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه نن په کابل کې ښه مخته ځي او د تقلبي رایو د باطلولو په اړه به له یو پرمختللي کمپیوټري سیستم څخه چې په 2-3 ورځو کې کار بشپړیږي کار واخیستل شي. د دې کمیسیون ویان نن په کابل کې دغه راز خبر اعلان ته وویل چې هڅه کیږي چې د رای پاڼو د تفتیش د ټیمونو شمیر نور هم زیات شي. تفصیل د ناجیه صفایي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش له پیل څخه تر اوسه 3,478 د رایو صندوقونه سیړل شوي او د تقلبي رایو د باطلولو پروسه به هم په نږدې ورځو کې پیل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکې رایې به له ناپاکو څخه د یو پرمختللي سیستم په وسیله بیل شي. نوموړي په دې اړه وویل
د رایو د باطلولو لپاره یو کمپیوټري سیستم تر کار لاندې لرو چې عملا په دې اړه پرمختګونه هم سوي دي. یو سافټویر دی چې ټول چک لیست باید په هغه کې انټر سي او له هغه وروسته بیا تصمیم نیول کیږي. اوتومات به د کمپیوټر په وسیله د رایې بیل سي او دا سیستم د نهایي کېدو په حال کې دی.
خغلی نور وویل چې ټاکل شوی د رایې پاڼو د تفتیش ټیمونو شمیر هم په نږدې ورځو کې ډیر شي تر څو د رایې بیا څېړنه په شاوخوا 14 ورځو کې بشپړه شي. سره له دې چې د چهارشنبه په ورځ د دې پروسې له پیل نه 100 ساعته وروسته د دواړو کاندیدانو د دوو سرونکو ترمنځ د فزیکي شخړې له امله د لړۍ د 100 دقیقو لپاره وځنډول شوه، خو وروسته د ستونزه حل او د تفتیش پروسه بیرته پیل شوه. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې د رایو ټول صندوقونه پرته له کومې ستونزې د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوي.
د رایو ټول صندوقونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوي. دي او موږ د نړیوالو ادارو په ځنګړي ټول لایصف افغان امنیتی ځواکونو او نورو ادارو څخه په دې برخه کې مننه کوو. ټول 2288 صندوقونه تیر ورځ د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا پروسه د مخکینی طرز العمل له مخې پر مخ ځي. د دې کمیسیون چارواکي ډاډ ورکوي چې یا د پروسه به په 10 ورځو کې بشپړه شي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ممکن د پروسه ډیر وخت ونیسي.
ازادي راډیو اوري. روانه اونۍ ماشومانو ته د میندو د شیدو د اونۍ په توګه لمانځل کېږي. د هلمند روغتیا رئیس وایي په شاقه کارونو کې د میندو مصروفیت ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکړې بهیر زیانمنوي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر راپور کې.
د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر نتلا غفاروی د مور د شیدو تر نامه لاندې نړیوال ونی په دې خاطر لمانځي چې مندي په دې پوسی چې د دوی شیدې د دوی د ماشومانو د ژوند او سلامت لپاره ډیر مهم دي. په دې اړه په جوړ شوي غونډه کې روغتیا پلان چارواکي عوام خلک راټول سیول. د هلمند عامه روغتیا رئیس په دې اړه جوړ شوي غونډه ته وویل یو شمېر شیدې په کورونو کې د ډیر مصروفیت لپاره پر وخت ماشومان ته شیدې نشي ورکولای چې دا مسله د ماشومانو د کمزوري او سوې تغذیه او ورسته د مرګ باعث ګرځي.
اول دلیل خو ادمی آگاهی ده او دوم زین وقت دوی پا دیس شاخه کارو اخته دی چه اصلا ماشوم زینی هیر بی. مثلا زمشت سید هلمند پیولایت که پوسنی شرایط که شاید چول فامیلونه ده نا امنی سا رانزوری چه نخل انتخالات پا وقتی ماشومی هیر بی چی دیور تور که یا مثلا نور ده کور پا دیر غط کور کورنی ده کور پا کارو مصروفی گرچه اغا میندی چه پا شعبات که کار کوید. په افغانستان کې په مجموع کې په هلمند کې دا کسان ډېر لږ دی او خوشبختانه په ځینو موسساتو کې شیر خارګاوي او کودکستانونه هم شته چې دوی وخت پر وخت رسیږي. اما لکه چې ارقام وویل نسبه ته فساد اوس هم زموږ میندې خپل ماشومان ته شیدي ورکوي.
هیرایت الله غفاري وویل تازه زیږیدلو ماشومان ته باید 2 کاله یا لږ تر لږ شپږ میاشتې د مور شیدې ورکول شي. ښاغلي غفاري زیاته کړه که چیرې تر دې کم وخت د مور شیدې ورته ورسیږي په ډول ډول ناروغیو د ماشوم د اخته کېدو ویره رامنځته کېږي. دول اوس مهال په ټول هیواد کې هر کال 1000 ماشومان د همدې وجې ژوند له لاسه ورکوي. د هلمند عامې روغتیا اړوند د نسایي ولادي څانګې مسؤله معصومه زاهدي وایي په هلمند کې ډېری ښځې په دې نه پوهېږي چې ماشومانو ته خپلې شیدې څومره ګټورې دي.
تقریبا 40% مادرها هستن که اطفال خود شیر نمیتن از شیر پودری.
دوی په هلمند کې 40% مندي خپل ماشومان ته شیدې نه ورکي او د پودری شیدو څخه استفاده کوي. دوی د شیدو د نه ورکړي په خاطر ډیر ساده دلیلونه وایي. کچيري عمر په هر 2 ساعتونو کې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي قرار قرار شیدې ډیریږي او د کافي شیدو څښتن کیږي. ماشومان ته د مور د شیدو د ورکړي ګټه ده چې د ماشوم روغتیا تضمینوي، د سوې تغذیه یا مرچپان د کمزوري حالت څخه ساتي او د ماشومانو بدن د هر ډول ویروسونو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. ولکه روسوم په ټول نړۍ کې هر کال 3 میلیونه ماشومان د میندو لخوا د خپل شیدو د نور کړل عمل په ډول ډول ناروغي اخته کیږي او ژوند له لاسه ورکوي. د مور د شیدو په نوم نړیواله ونی هر کال په همدې میاشت کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو له هغې جملې افغانستان کې منځل کیږي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
په ټولنیزو بحثونو کې د افغان ښځو د ګډون رول څه دی؟ اولې په ټولنیزو بحثونو کې ښځه کمه ونډه اخلي؟ د همدې پوښتنو ځوابونه د امریکا غږ آشنا راډیو د نن ماښام د خبرو اترو گفت و شنود په پروګرام کې له خپلو خویندو واورئ. تاسو هم کولی شئ خپلې نظریې او پوښتنې راسره په www.facebook.com/voapashto او د سټډیو په شمیرې 001-202-3-3-3 شریکې کړئ. خپرونه د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې.
او د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې به د پکتیا و مخکخه ښځه د روپی جنو چې په سیمه کې د تعلیم د نجونو د تعلیم د ودې لپاره هلی ځلې کوي. د دې پروګرام ترڅنګ دغه راز د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیتونو په اړه نور معلومات اوریدلی شئ. اوس ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 اوري په همدې موجونو د وو بجو څخه ورسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې کیدونکې دي. بیا به هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ